افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو یې بلې خبرونې ته مو زنوري است نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري.
گرانی دولا که دونه شیسته چه خلق دوش روڑه پرانیسی گرانتی آبی دی چه وچی دی وست که کشنی که راسی که توخ بایو چم وکی کشنی خواه بیا گواری ده کمی خواه که
طالب چارواکی وی وزیعت هم دومره خراب نده چه خوول که گی
په هیواد که وزیعت دومره وخیم نده لکه دومره سی دوی کم گزارشات نشربی.
د کابل د صرفانو د ټولنې سرپرست د ډالر په وړاندې د افغانۍ د پیاوړي کېدو خبر ورکوي. په کندز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې. ولې
د لیمو حاصل چې ډېر دی په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي.
دغه راست نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د استازو جرګې ولایت تصویب کړی چې له مخې په چین کې له اویغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر یو شمېر وارداتو بندیز لګول کېږي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل ان دا خبرونه چمتو کړي دي.
د افغانستان بانک د افغانیو په وړاندې د یو ډالر بیا له 125 افغانیو 106 افغانیو ته راښکته کړې ده. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC افغانستان تر ټولو د ناوړه بشري وضعیت لرونکي هیواد بللې او د کرونا د وبا دوام او د بیول وړیدلو په آسیا کې د میلیونونو وګړو لپاره د خوړو امنیت له ګواښ سره مخ کړی. د افغانستان بانک د افغانیو په وړاندې د یو ډالر بیا له 125 افغانیو 106 افغانیو ته راښکته کړې. د شاهزاده سرای مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته ویل دا اقدام پرون د افغانستان بانک له ریاست سره د صرافانو د ټولنې له غونډې وروسته عملي شو. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د سی شنبه په ورځ د افغانستان بانک کې یو خبري غونډه کې ویل وروسته لدی هیڅوک حق نه لري چې په سوداګریزه راکړه ورکړه کې له بهرنیو اسارو کار واخلي. نوموړي زیاته کړه چې له سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. د ورځې په وګدو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیو د نور پورته کېدو ریپورټونه هم ورکړل شوي دي. په وروستیو لسو ورځو څخه په کمه موده کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ بیا له 90 تر 125 پورې پورته شوه چې ورسره په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې وي. اوس ویل کېږي چې له پرون راهیسې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیا بیرته یو څه پورته شوې ده. پر کابل د طالبانو د حکومت له واکمنېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړي. همدارنګه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق هم ډالرو ته د طالبانو د حکومت د لاسرسی خنډ شوه ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC افغانستان د تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لرونکي هیواد بللې. IRC د چهارشنبې په ورځ په نړۍ کې د هغه کړکیچونو یو لیست خپور کړی چې ولسي خلکو ته یې ناوړه عواقب لرلې دي. په دې لیست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان د ناوړه بشري وضعیت له کبله په لومړي او ورپسې ایتوپیا چې کورنۍ جګړې سرمخ ده په دویم ځای کې راغلي دي. په رپورټ کې یمن چې کورنۍ جګړه پکې اووم کال ته داخله شوه د ناوړه بشري وضعیت په لرلو په درېیم ځای راغلي. نایجیریا، جنوبي سودان، کانګو، میانمار، سومالیا، سوریا او سودان یو په بل پسې د ناوړه بشري وضعیت له کبله چې د کړکیچونو له کبله پکې رامنځته شوی دی پرله پسې درجه بندي شوي دي. د طالبانو حکومت د مالیې وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حکمل بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې دولتي بودیجې څخه ورکول کېږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د دوو میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای شي دا پروسه بیا وځنډېږي.
ښاغلي حکمل ویل تېره اونۍ دولتي کارکوونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي او تر پرون پورې تر شلو د ډیرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړل شوي. هغه زیاته کړه چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره سبدي شاوخوا 2,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي او د پاتې نورو به هم زر اجرا شي. د کرونا د وبا دوام او د بیو لوړیدو په آسیا کې د میلیونونو وګړو لپاره د خوړو امنیت له ګواښ سره مخ کړی. دا خبره نن د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو رپورټ کې کړې. د دې رپورټ پر بنسټ په آسیا لویه وچه کې د 1,300,000,000 وګړي روغتیایي غذایي رژیم ته لاسرسی نه لري. په دې رپورټ کې ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومتونو د اقداماتو او د سفرونو او نورو فعالیتونو د محدودېدو سره هممهاله په 2000 میلادي کال کې خوړو ته په آسیا کې د خلکو لاسرسی کم شوی او سکل دا وضعیت نور هم خراب شوی دی. د دې رپورټ پر بنسټ افغانستان، پاپوا نیوګینی او ختیځ تیمور کې لوږه یو بیړنۍ ستونزه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په وروستیو کې ویلي دي چې که نړیواله مرسته ونه رسیږي افغانستان کې خلک د کافي خوړو د نشتوالي له کبله له یو بشري ناورین سره مخ دي. او درې اروپایي قدرتونو پرون وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي. له بلې خوا تهران پر لویدیځو قدرتونو تور لګولی چې د ایران د ملامتۍ په خاطر یې لوبه پیل کړي. داسې ښکاري چې په ویانا کې له 500 پیاوړو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې سره د ایران خبرې له 2 اونۍ وروسته له خنډ سره مخامخ شوي دي. دا خبرې له 5 میاشتې وقفې وروسته پیل شوې وي او امریکا هم پکې په غیر مستقیم ډول ګډون درلود.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم په تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسموري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یوه ناورین سره مخامخ کړي. د پروګرام دغه راز ویلي راتلونکي 2022 میلادي کال چې څه باندې 2 اونۍ وروسته پیلیږي په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره په میاشت کې 220,000,000 ډالرو ته اړتیا لري. د پروګرام چارواکي وایي په افغانستان کې 28 میلیون وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. طالبان بیا دا راپور ردوي او وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی چې ښوول کېږي. د طالب چارواکو له قوله ویل شوي چې دوی د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کنټرول کړي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د بېوزلۍ ګراف او د بشري بحران د پراخېدو ګواښ ورځ تر بلې لوړیږي. دا وضعیت هر ورځ نوې کیسې زیږوي. زربخته په کندهار کې دی او خصوصي بانک تر مخه په دی هیله ناسته ده چې ګوندې څوک به د یوې ډوډۍ پیسې ورکړي. بی وزلی له یوې خوا او دوبۍ پورته کېدو له بلې خوا خلک اوس دې ته اندېښمن کړي چې سبا به څه پیښیږي. میرویس وایي لویان به هر ډول ستونزې وګالي خو نه پوهیږي چې کوچنیانو ته څه بهانه وکړي.
ګرانی د ولکه 2,600 خلک د وشه ډوډۍ پران شي ګرانتي اوی د اوس کښنۍ کرا شي توخ به یو چا موته کښنۍ خو بیا غواړي د کمی خو یاکه.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان ورستر بلی د خوراکي توکو له کمښت سره مخ کیږي. د دې پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ باسلی فاکس نیوز ته ویلي په 2022 کال کې هر میاشت 220,000,000 ډالر ته اړتیا ده چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وشي.
وضعیت د پام وړ خراب شوی. څه باندې 3,000,000 خلک له قحطۍ سره مخ دي. سربیره پر دې 9,000,000 کسان هم د اوس له لوږې سره مخ دي. په تیرو میاشتو کې مې څو ځلې په روغتونونو کې له میندو سره کتلي او دا مې لیدلي چې ماشومان زما د سترګو په وړاندې مري. د ژمي په رارسېدو سره دا وضعیت لا پسې خرابیږي، ځکه میندې په دې اړه فکر کوي چې خپل اولادونه له لوږې وژغوري او کله یخنۍ. دا هغه وضعیت دی چې همدا اوس موږ ورسره مخ یو. هو، په ټوله کې وضعیت ښه نه دی.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت او د اړتیا د پوره کېدو لپاره یو اعلامیه هم خپره کړي. په دې اعلامیه کې لیکل شوی دوی داسې مهال په دې هیواد کې د بشري مرستو د رسولو عملیات چټکوي چې په 2022 کال کې به نږدې 3,000,000 کسان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د استازي ایلن میګروړتي له قوله لیکل شوی افغانستان د لوږې او بېوزلۍ له داسې حالات سره مخ دی چې په خپلو 20 کلونو کې نه دی لیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هغه سروې چې د ټلیفون له لارې یې کړي ښایي چې نږدې ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه اقتصادي وضعیت افغانستان راتلونکی کال له یوه ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې نږدې 98% افغانان کافي خواړه نه لري او د هرو لسو کورنیو له ډلې اووی خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزله کوي. خو طالبان بیا دا راپور نه مني او وایي حالات دومره نازک او خراب نه دي چې په دې راپور کې ښودل شوي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل دوی د بېوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کنټرول شي.
د مرستو لړۍ روانه ده د هیواد په ټولو برخو کې. په مجموع کې موږ امیدوار یو چې زموږ د هیواد اقتصادي مشکلات په ډېر زر کنټرول شي او دا به مخته وي. دا ویرونکي راپورونه چې د نړیوالو سازمانونو له لوري څخه کله ناکله نشریږي دا زره دوام.
طالبان داسې مهال پر ستونزو د برلاسۍ ډاډ ورکوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC نن د چهارشنبې په ورځ واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان په نړۍ کې د بشري وضعیت لاړخه تر ټولو ځپل شوی هیواد بللی. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې هم د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو په اړه چې خوارځواکۍ سره مخ دي اندېښنه ښودلې وه ویلي وو که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوند به وبایلي. خوړو نړیوال پروګرام د روان 2020 میلادي کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او وایي یوازې په نومبر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته مرستې رسولي.
و امور دل چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان یعنی 98% په کافي اندازه خواړه نه لري. د پروګرام دغه راز ویلي چې په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره راتلونکي 2022 کال په میاشت کې 220 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مې مخکې په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو پر مسلې خبرې وکړې. په وروستۍ یوه اونۍ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېر رالوېدلې چې ورسره د افغانستان د ځپل شوي اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې. عام افغانان د بیو له زیاتوالي شکایت کوي او سوداګر هم وایي چې د ډالر د بیې لوړېدو پر کاروبار ناوړه اغېز کړی دی. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د رالوېدو په اړه مې چې تر شا یې څه عوامل پراته دي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرت زی هم د خبرونې ته رابللی و. دا چې د افغانستان صرافان د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت په ثبات ساتلو کې څه رول لوبوي او د صرافانو ټولنې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره څه کړي دي په پیل کې ښاغلی حضرت زی وایي.
باید ووایم چې خوشبختانه د افغانستان بانک او د صرافانو د ټولنې د عملی اقداماتو په پایله کې نن ډالر په 106 افغانۍ تبادله کېږي. همدغه لحظه صرف تماس کوم.
څه وشول چې افغانۍ قوي شول د ډالر په وړاندې؟ تاسو د اقداماتو یادونه وکړه، کوم اقدامات دي تاسو کړي دي او د افغانستان مرکزي بانک کړي؟
موږ کله چې په ظرف د دوه درې ورځو کې افغانۍ بے ثبات شوله، په بازارونو کې ډالرو ته تقاضا بے نهایت زیاته وه او همداشان یو سلسله تبلیغات، خصمانه تبلیغات د افغانۍ په وړاندې هم متاسفانه چې موجود وو، هم په سوشل میډیا کې، هم عملا په بازارونو کې د هغو مخه ډپ شوله او همداشان یو مقدار مافیایي کړی هم له بازارونو نه د اسارو او ډالرو په وټلو کې چې لوی لاس درلود، په غونډه کې چې مشترکه غونډه موږ د افغانستان بانک سره درلودله، په دغه تدابیرو باندې قوي تعهد د جلوګیری په خاطر باندې اوس او خلکو ته دا ډاډ حاصل شو چې دوی مطمئن شول چې افغانۍ نه خرابېږي. همدغه وجه وه چې افغانۍ له 130 افغانۍ نه په ظرف د 2 ورځو کې تر پرون چې 106 وه، مازدیګر ناوخته چې 114 ودرېده او نن سبای چې موږ په کار باندې پیل وکړه، د خلکو اعتماد د صرافانو په اعتماد په افغانۍ باندې لا هم زیات شو او د بازار زموږ 106 افغانۍ ته راټیټ شو.
دغه وضعیت په پام سره چې لکه چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي دي اگست میاشت کې او د اگست میاشتې نیمایي کې هم طالبانو کابل ونیول، هغه رئیس افغانۍ ورستر بلې کمزوري کېږي د ډالر په وړاندې، آیا دغه وضعیت په پام سره د دې تمه نه کېده چې افغانۍ به له دغسې یو حالت سره مخامخ شي. تاسو د وروستیو دوه درې ورځو یادونه وکړه، له هغې مخکې هم افغانۍ ورځ تر بلې خپل ارزښت له لاسه ورکاوه. تاسو چې وایئ چې ځینو کړیو یا ځینو احتکار روونکو دغه وضعیت زمینه برابره کړې، د دې تمه نه کېدله؟ او تاسو افغانستان مرکزي بانک یا د طالب چارواکو سره دا موضوع نه وه شریکه کړې چې باید دوی جدي اقدامات وکړي؟
ولې نه، دا ډېره مهمه خبره ده او حقیقي خبره ده. له هغه ورځې نه چې په افغانستان کې دغه تحول رامنځته شوی ده، له هغه اولې ورځې نه موږ په دې عقیده باندې وو کوم ذخایر چې په افغانستان کې له خلکو سره دي، له صرافانو او تاجرانو سره دي، دا ورو ورو کمېدای شي. په خاطر د دې چې تاسو ښه پوهېږئ چې په ظرف د شل کاله کې په افغانستان کې چې دا د ډالرو سیلابونه وو، متاسفانه چې دلته اقتصادي نهادونه ډیر کمزوري رشد وکړ، ډیر په ټیټه سطح کې رشد وکړ، یا په قصدي ډول ونه غوښتل شول چې دغه اقتصادي نهادونه دلته رشد وکړي، او یا هم ورته زمینه مسایده نه سوله. خو په هر صورت باندې مونږ په خپلو پښو نه درېدلو د دومره زیاتو ډالرو د مرستې سره سره، باوجود چې دلته فساد بې نهایت زیات و او دا پیسې په هر شکل چې له باندې نه راتللې، په همغه شکل باندې دا بدون د دینه په افغانستان کې یو دوه دوه درې شپې تیرې کی دا بیرته قاچاقېدل او له دې وطنه وتل. په دې پیسو باندې دلته اقتصادي نهادونه متاسفانه جوړ نه شول. نو دې باندې موږ پوهېدلو چې دغه کومې پیسې چې زموږ په لاس کې دي دا ورو ورو کمیږي. دلته موږ هېواد یو مصرفي هېواد ده، دلایل
په دې باندې خو اکثر افغانان خبر دي چې دا یو مصرفي هېواد و، په داخل کې ډېرې زیربناوې چې تولید ماشین ته وده ورکړي، یعنی ماشین په ګرځېدا راشي، هغسې کار نه و سوی. که راشو دې خبرې ته چې خوانی حکومت به په اونۍ کې 2 میلیون ډالر بازار ته تزریق کول چې د افغانۍ ثابته وساتي د ډالر په وړاندې. طالبانو هم که څه دغه سې یو اقدام څو موده مخکې کړی و چې بیا وروسته معلوم نه شو چې آیا دا تکرار شو که نه شو، دوی هم 10 میلیون ډالر لیلامول او غوښتل چې په دې شکل باندې د افغانۍ ثبات ډالر په وړاندې وساتي. آیا کوم داسې اقدام کړی دی د افغانستان مرکزي بانک یا طالب چارواکو چې هغه هم له تاسو سره مرسته وکړي چې په مارکیټ کې د نوسانونو یا د نوساناتو مخه ونیول شي؟
متاسفانه دا سکرنه تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې. تاسو خبر باندې پیږئ چې د افغانستان سرمایه د امریکا متحده ایالاتو لخوا نه دا کنګل شوې ده، دا پیسې نشته. د وخت چې پیسې موجود نه وي د افغانستان بانک چی شي باید عرضه کړي؟ حکومت ذخایر چې دوی لري هغه د صرافانو د ټولنې سره په سلا او مشوره کې مونږ خپل نه دی غوښتي چې دا په پیسې د بازار ته لیلام شي، او دا دی وساتل شي چې په یو مناسب وخت کې د ضرورت جدید ضرورت په وخت کې استعمال شي. په خو در دغه زموږ مارکیټ کې په هر اونۍ کې تر 50 میلیون ډالر لیلام ترځ کېدل، اما د دې سره سره افغاني 2 اتیا 3 اتیا روپۍ و له 2 اتیا 3 اتیا لیلام نسول. زه اوس باور لرم که فرض مثال په یو میاشت کې د تیر رژیم دغه د یوې میاشتې اکشن یا لیلام په دې بازار کې اوسي، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا افغانۍ به په 500 روپۍ تبادله شي. خو وجود دې سي هیڅ تبادله نه ده شوې، هیڅ لیلام او اکشن نه ده شوی. لا افغانۍ تقریبا تر د 2-3 ورځو پورې له سلو نه لاندې ساتل شوې ده. دا له دې نه معلومیږي چې په افغانۍ باندې زیات اعتماد لا هم شته. په دې باندې خلک باوري دي، طرفان هم باوري دي، همسایه ملکونه هم په دې باندې باور لري چې که چیرې د افغانستان اسلامي امارت د جهاني ټولنې د خوانه په رسمیت وپېژندل شي.
د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرت زیو چې مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثابتې دو د څرنګوالي په اړه بحث ته ځانګړی شوی و زموږ میلمه و او په دې اړه چې ولې ډالر په دې وروستیو کې پیاوړی شوی او افغانۍ رالویدلی او دوی او دغه راز د افغانستان مرکزی بانک یا د افغانستان بانک څه کړي دي چې افغانۍ د ډالر په وړاندې ثابته وساتي په دې اړه خپل نظریات او خپل اقداماتو په اړه معلومات شریکول.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
ازادي رادیو اوري وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر د ازادي رادیو اونې ځ خبرونه مهیروي. په کندز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده. یو شمیر کروندګر وایي چې د لیمو باغونو ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی په وینا د لیمو حاصلاتو عواید هم د دوی ډېرې ستونزې هوارې کړې دي. نور په دې رپورټ کې
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جریب ځمکې کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي د دغه سخنې وړي کندز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو د دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي نه مخت فصل پورې 8 منه فصل کوي. خامخا دا ماري فصل کوي هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټې ښه ځمکې قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی. بس ښه دی خوندور دی.
څومره ونې لري ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلې؟
د کال هر درخت 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی. بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندز تړو بس حالت یې خرڅوو. هو یو 10 کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کال ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډېر دی. په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي خپلو تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایت وکړو کېدای شي موږ دا باغونه توسط ورکړو نور هم ډېر شي. موږ عواید نور هم ډېر شي خو تر اوسه پورې دغه بخش هېڅ توجه نه ده کړې. سږکال حاصلات یې ښه و ماشاءالله. نظر د نور کلونو حاصلات یې ښه و.
کروندګر وایي د لیمو یوه ونه له 8 منو نیولې تر 10 منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال دوی 1 کیلو لیمو په بازار کې په 650 افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په 45 هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلیزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او سمیو نړیوال موضوع د امریکا د استاد جرګي ولایت ته سوت کړي چې لمخې په چین کې له اوغورانو سره د ناوړه چلن په خاطر امریکا ته د چین پر یو شمیر وارداتو بندیز لګول کیږي. لویدیز ودونه او د بشري حقوقو ډلې وایي د چین حکومت په شنجن ایالت کې پر اوغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو فشارونه زیات کړي او ډیری هم په جبري کمپونو کې ساتل کیږي. نور د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
په اویغور وګړو د جبري کار د مخنیوي قانون د دسمبر په 14مه ناوخته تصویب سو او مشرانو جرګې ته واستول سو چیرته چې تمه کیږي د ولسمشر تر لاسلیک مخکې به تصویب سي. دا قانون وروسته له هغه تصویب سو چې وکیلانو د موافقتنامې پر کلمو موافقه وکړه چې په جرګه او سنا کې د معرفي سویو لایحو ترمنځ توپیرونه له منځه یونسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په یوه بیان کې وویل، موږ له کانګرس سره موافق یو چې چین د نسل وژنې او د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر مسؤل ونیول سي چې په سینکیانګ کې د اجباري کار د مخنیوي لپاره اقدام وسي. امریکا د چین پر حکومت تور پوری کوي چې په شینجن سیمه کې د اویغور وګړو او نورو مسلمانانو د بند ځایونه مخته وړي او هغوی جبري کار ته اړ باسي. امریکا او یو شمیر نور لویدیځ هیوادونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې د ډلایزو بندیخانو جبري کار د نفوسو د کنټرول او د اقلیتونو د مذهبي عقایدو او کلتور د لمنځه وړلو له لارې د اویغور او نورو مسلمانانو نسل وژنه کوي. چین دا تورونه ردوي او وایي چې د اسلامي افراطیت سره د مبارزې لپاره د بیا زده کړې کمپونه پر مخ وړي. د اویغور قانون له څو میاشتو راهیسې په سنا او سنا کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ د جنجالونو له امله ځنډېدلی و. جمهوري غوښتونکو د امریکا د ولسمشر جو بایډن پلوي ډیموکراټان د قانون په درولو تورن کړي وو، ځکه د دوی په وینا دې کار به د بایډن د انرژي ایجنډا پیچلې کړی وای. د نړۍ ډیری سولر تختې په سینکیانګ کې تولیدېږي. جمهوري غوښتونکو هم ډیموکراټان په دې تورن کړل چې د امریکایي شرکتونو لکه اپل او نایکي لابی ته یې سر ټیټ کړی چې د راپورونو له مخې په سینکیانګ کې د اجباري کار څخه ګټه اخلي. ډیموکراټانو دواړه تورونه رد کړي. سپینې ماڼۍ ویل چې دوی مخکې لا په سینکیانګ کې د وضعیت په اړه د چین پر وړاندې اقدامات کړي او په کور دننه او د باندې به له زوره د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
من د ولایت علي د ولسوالي ته خبره کوم. طالبانو ته مې دغه خوا زیاتي چې د ولس د څه جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ورکېږي، بېروزګاري ډېرېږي، خلک د لوږي د فقر سره مخامخ کېږي. څه چې به تر پایه دغه یوازې چې موږ داسې کوو او چې کوو د ولس په دغه خطا باندې
عبدالستار یم. د ننګرهار ولایت د پامینو نه هغه شهیدان چې په وزي کې شهیدان شوي دي، د هغوی چې غم نه خوري او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
انا نشم تاسو سره د دې چې تاسو سره څنګه نن مې همن ولایت څخه زه یو څنګه په ځانه مدني څخه یم چې یو څنګه مې هیواد د تیر ورځې کله چې موږ نه ښه راځو د تیر حکومت لاسه زه د سنیم حکومت مسؤل څخه د قزاقستان چې موږ ماشینه دي حتی چې سکیر جوړ کړی یو ځان به بل څه نه څه استخدامي مدني موږ د لوځنه دی ورته چې ما څنګه څه او ما قرارداد به څنګه څه اقتصادي وضعیت موږ هم خلاص اکثر څخه کله کان چې موږ هم
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سیدین کې. دا دی چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دغه د هلمند تعوضو کې دا کوم مشران دي؟ دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکاح یې ورکړي دي، البته پنځمه نه ده روا کړې، پنځمه هم کول د دې څلورو نکاح روپۍ مهر دا حساب کتاب ولې دي نه کوي؟ د څلورو ښځو د مهر د پیسو د دې حساب کتاب دوی ته جایز دی؟ روا دي؟ دا د اجتماع نو وینې خوړل مجاهدینو ته روا دي، حکومت ته نه روا دي؟ او هغه ځکه چې د طالبانو په تصرف کې دي د شتونه سل سل جیبې په پنځه پنځه سوه جیبې په ځمکه دا دوی یوه حوزه مکمله نیولې په خپل نامه یې شخصي خرڅوي په درې لکه، په پنځه لکه، په دوه لکه. آیا دا دوی ته جایز دي؟ دوه سره ولې حساب نه کوي؟ د خدای پاک سره دی نما خمخ کیزی ای اورز د حساب کتاب سکنسته مشت جلاره چې په دې حالات کې دی بل تر لاس نشي خپل لمګشتیا باندې ساده راچی په دې چې د ما پیغام نشر سي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریخیو کور موادن پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. بیا هم دا نمره در سره یاداش کړئ: 00 420 221 2 1 15. په دې شمېرو کولای شئ چې موږ ته بیا هم پیغامونه پریږدئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکرونی خبرونه مه هیروي او دغه سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر دې مخکې اجمل ان د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان بانک د افغانیو په وړاندې د یو ډالر بیا له 125 افغانیو 106 افغانیو ته راښکته کړې ده. د شاهزاده سرای مرستیال حاجي داد ګل ازادي راډیو ته ویل دا اقدام پرون د افغانستان بانک له ریاست سره د صرافانو د ټولنې له غونډې وروسته عملي شو. رپورټونه وایي چې نن افغانۍ تر 102 پورې د یو ډالر په مقابل کې تبادله شوې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی افغانستان د تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لرونکي هیواد بللې. آی آر سی د چهارشنبې په ورځ په نړۍ کې د هغه کړکیچونو یو لیست خپور کړی چې ولسي خلکو ته یې ناوړه عواقب لرلی دي. په دې لیست کې په افغانستان پسې ایتوپیا او په ایتوپیا پسې یمن شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوه میاشتو تنخواګانې ورکړي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې دا تنخواګانې به د دولت له بودیجې ورکړل شي. او د کرونا د وبا د دوام او د بیو لوړېدو په آسیا کې د میلیونونو وګړو لپاره د خوړو امنیت له ګواښ سره مخ کړي. دا خبره نن د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو رپورټ کې کړې ده. دې رپورټ پر بنسټ په آسیا لویه وچه کې 1,300,000,000 وګړي روغتیایي غذایي رژیم ته لاسرسی نه لري.
افغان لامبو وهونکی عباس کریمی د امریکا د لامبو وهلو په ملي سیالیو کې ګډون کوي. دا سیالۍ د دسمبر میاشتې له 18 تر 19 نیټې د شمالي کارولینا په گرینبرو کې ترسره کیږي. عباس کریمی چې اوس مهال په امریکا کې دی ویلي دي چې د سیالیو ته یې پوره تیاری نیولی. عباس کریمی درې کاله مخکې د لامبو په 50 متره نړیوالو سیالیو کې چې په امریکا کې وشوې د سرو زرو مډال ګټلی وو. تر دې سیالۍ یو کال مخکې بیا د مکسیکو په نړیوالو سیالیو کې د نقرې مډال ګټلی وو. د کابل په فوټبال لیگ سیالیو کې داود زی لوبډله له امید درخشان لوبډلې څخه لوبه وګټله. نن په لومړۍ لوبه کې امید درخشان لوبډله د داود زی لوبډلې په وړاندې د لوبي میدان ته ښکته شوه چې د 90 دقیقو په پای کې لوبه یو یو مساوي پای ته ورسېده. خو په پینالټي شوټونو کې د داود زی لوبډله وتوانېده چې 4-3 امید درخشان لوبډله ماته او بریا خپل کړي. د مسولانو په وینا د کابل فوټبال لیگ سیالۍ یو میاشت مخکې په غازی ملي لوبغالي کې پیل شوې چې لا هم روانې دي. د کورونا وایرس ته نوې بڼې له خپرېدو وروسته د افریقایي ملتونو جام سیالۍ له نامعلوم برخلیک سره مخ شوي. رسنۍ وایي له کورونا سره د مبارزې په ترڅ کې معلومه نه ده چې د افریقا د 2022 کال د ملتونو جام به څه وخت پیل شي. خو ځینو رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې د افریقا د فوټبال کنفدراسیون به د 2022 کال د افریقا ملتونو جام په اړه خپله پرېکړه ژر اعلان کړي. د کورونا وایرس نوې بڼه چې اومیکرون نومېږي د خپرېدو په حال کې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه ونې کې هلې مې ومني. په روانه خبرونه کې د کتاب د اوسنی بازار په اړه خبرې کوو چې ویل کېږي د وروستیو تحولاتو له امله متاثر شوی. د دې ترڅنګ ځوانان وایي چې نن سبا مطالعه نه کوي ځکه انګیزه نشته او ټول سوچ یې له اوسنیو ستونزو سره ده چې په هیواد کې شته. دا ونې په همدې موضوع خبرې کوو چې رښتیا هم حالات دومره سخت شوي دي چې ځوانان دې بیخي مطالعه پرېږدي، زده کړې پرېږدي، سره له دې چې له یوې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي، بلخوا له کتاب سره د ځوانانو دغه ډول رابطه چې ډیر وخت نه راخلي پایلې به څه وي؟ د خپرونې د میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د دانش خپرندوی ټولنې یو مسؤل سپین سهار، د کتاب لوست ټولنې مسؤل ادریس یاواش او لیکوال او شنونکی ایمال صفای دي. له دوی سره به وغږیږو چې رښتیا هم حالات دومره ناوړه شوي دي چې ځوانان د کتاب پرېږدي، یا که ځوانان په دغه حالت کې مطالعه کولی شي نو څه باید وکړي او څنګه یې باید وکړي؟ د خپرونې میلمانه را سره په خپرونه کې شته، پیل به یې له سیاوش صاحب څخه وکړو چې دی هغه څوک دی چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی، کتابونه یې وړي او